پدیرې دوه د سرطان د مخنیوي په لارو چارو باندې خبرې کې د افغانستان د امي روغتیا وزارت د سرطانونو د څانګې مسول ډاکټر مایحان عبد الله په دې خبرونه کې ملمد تاسو به هم په دې خبرونه کې برخه اخلي او د سرطانونو د بیلابلو عواملو په اړه به باس کوي د ډاکټر صاحب نه به مشورې اخلي او دوی به تاسو سره خپل معلومات شریکي خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه لرو چې سالی محمد سالی وړاندې کوي
دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت شپاړس مخالف وسلوال وژل شوي. په ننګرهار کې سږ کال د غنی کرل زیات شوي دي. روسیا او ایران په پام کې لري چې په کسپین سمندرګي کې ګډ پوځي تمرینات وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت شپاړس مخالف وسلوال وژل شوي. دغه وزارت نن په ویلامه کې ویلي چې په تیرو څلورو ساعتونو کې درې تنه نور وسلوال ټپیان شوي هم دي. دفاع وزارت وایي د هوایي ځواکونو په ملاتړ دغه پوځي عملیات په ننګرهار، کاپیسا، کندهار، اورزګان، دایکنډي، فراه، فاریاب او هلمند ولایتونو کې شوي دي. د وزارت په حواله په وژل شوو وسلوالو کې د هغوی ځینې مشران هم شامل دي. د دولت کومو مخالفې ډلې د دفاع وزارت د ادعا په اړه څه نه دي ویلي. په کابل کې نن سهار د یو ماین په چاودنه کې درې پوځیان ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش وایي دا هغه مقناطیسي ماین و چې د پوځیانو په یوه رینجر موټر پورې نښلول شوی و. پیښه د کابل په شپاړسمه امنیتي حوزه کې شوې ده. ښاغلی دانش وایي چې د ټپیانو وضعیت د ډاډ وړ دی. د پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د ننګرهار د کرن ریاست چارواکي وایي سږ کال په دغه ولایت کې پر زیاته کرنیز ځمکه غني کرل شوي دي. د کرن ریاست مرستیال عبدالوارستان ازادي راډیو ته وویل دغه غني په بیلابیلو ولسوالیو کې کرل شوي.
بټی کوټ، کاما، بیسود او کوز کونه ولسوالیو کې په پراخه پیمانه کې دي چې سکالې مونږ 1450 هکتار ځمکه د دې کار لاندې ده. په تخمینی ارقامو 4,250 میټریک ټنه تولید کړی دی.
په ننګرهار کې هغه کروندګر چې غنی کرلی تمه لري چې سږ کال به په دې ولایت کې په زیاته پیمانه ګوړه تولید شي. روسیا او ایران په پام کې لري چې په کاسپین سمندرګي کې ګډ پوځي تمرینات وکړي. د ایران د سمندري ځواکونو یو چارواکي ویلي چې دغه تمرینات به ډیر ژر پیل شي. مهر خبری اژانس نن د ایران د امیر البحر حسین خانزادی په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي دا د دواړو هیوادونو تاکتیکي د ژغورنې او د سمندري غلو پر ضد جنگي تمرینات دي. ایران او روسیې په 2015 او 2019 میلادي کلونو کې هم په کسپین سمندرګي کې د تورته پوځي تطبیقات کړي وو. خانزادی ویلي د کسپین سمندرګي په شاوخوا کې پراته هیوادونه په سیمه کې د هر هغه هیواد د پوځي حضور مخالفت کوي چې له دغه سمندرګي سره ساحل نه لري. د ایران حکومت پرون شنبه د پیسو سپینولو د مخنیوي په قانون کې تغییرات تصویب کړل. دا د ایران په مالی سیستم کې د اصلاحاتو پر لوري یو مهم ګام ګڼل کیږي. په دې ډول ایران کولی سي چې د امریکا له بندیزونو سره سره له نورو هیوادونو سره د نړیوالو اصولو پر اساس تجارت ته پراختیا ورکړي. د ایران پارلمان تیر کال دا قانون جوړ کړی و خو د ایران شورای نگهبان ورسره مخالفت څرګند کړی و. په ایران کې سخت دریځ کړی په دې باور دي چې دغه قانون د حزب الله په څیر د تهران له ځینو متحد دانو د هغوی مالی ملاتړ محدودوي. د ایران دولت هڅه کوي چې په مالی چارو کې د اصلاحاتو په مرسته پر خپل اقتصاد د امریکا د بندیزونو منفي اغیز کم کړي. د مصر د چاودیدونکو موادو د شنډولو یو ماهر هغه وخت وژل سو چې د قاهرې په لمنه کې د قبطي عیسویانو د یوې کلیسا مخې ته چاودیدونکي وسیله خونسا کوله. د مصر د دولتي تلویزیون د راپور پر اساس په دې پیښه کې چې پرون سوي دوه تنه نور ژوبل سوي دي. دا پیښه د قبطیانو تر کرسمس دوه ورځې وړاندې سوې ده. هغوی د جنوري پر اوومه دغه ورځ لمانځي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي چې وروسته له دې چې د کانګرس مشران د مکسیکو او امریکا ترمنځ د دیوال د جوړولو په اړه د ده غوښتنې ته په ځواب ویلو کې پاتې راغلي، د بودیجې پر سر د اختلاف په هواري کې ډیر پرمختګ نه دی سوی. دا اختلاف د دې سبب سوی چې د امریکا د حکومت یوه برخه پر چاو سي. ترامپ پرون پر ټویټر ولیکل چې بله غونډه د جنوري پر شپږمه یعنی نن ورځ په پام کې نیول سوې ده. د دغه راز لیکلي چې له څو لسیزو وروسته باید بالاخره په جنوبي پوله کې ستونزه د تل لپاره حل سي. ښاغلی ټرمپ امریکا ته د مهاجرو د اوښتو د مخنیوي لپاره له مکسیکو سره په پوله کې د دیوال د جوړولو لپاره له کانګرس څخه 5 میلیارد ډالره بودیجه غواړي، خو کانګرس ورسره موافقه نه کوي. د ټرمپ تر ټویټري پیغام مخکې مرستیال ولسمشر مایک پینس ویلي و چې په سپینه ماڼۍ کې د چارواکو او د کانګرس د غړیو ترمنځ غونډه ډیره رغونکې وه.
روغتیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم، د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام ته خرغلې هلمندایم چې روغ صحت ولري. په دې پروگرام کې نن ورځ د سرطان د ناروغي په مخنیوي او عواملو خبرې وکړو او زه ناجیه سپایم، او په خبرونه کې د افغانستان د عام روغتیا وزارت د سرطان د کنټرول د ملي پروگرام مسول ډاکټر صاحب میهن عبدالله زموږ میلمه دی، او ډاکټر صاحب ته هم خرغلاس وایم.
ډیره مننه، تشکر.
اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. زموږ د اړیکو شمیرې دي 0999 45 30، او بل شمیره هم ده 0998 225 55. دا مو د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي. د خبرونه کولای شئ چې په آنلاین ډول د ازادي راډیو پر ویب پاڼه هم واورئ، azadiradio.com یا azadiradio.org. مهیروی د سرطانی ناروغیو د زیاتېدو او عواملو په تړاو یو راپور چمتو شوی، راپور واورئ بیا راګرځو خبرونه ته. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې هر کال 10,000 کسان د سرطان په ناروغۍ اخته کیږي او کابو 15,000 خپل ژوند له لاسه ورکوي. د دغه وزارت د روغتیا خدمتونو د برخې مشر ډاکټر سید حبیب اروال ازادي رادیو ته وویل چې د سرطان ناروغۍ شمیرې د افغانستان په کچه په ټول نړۍ کې د پراخېدو په حال کې دي. نوموړي وویل چې په دغه شمیر کې تر ډېره ښځې دي چې د سینې په سرطان اخته شوي.
روغی په ځانګړي ډول په خزو کې ډیر شبی، یعنی په هر نه مېرمنو کې یوې د سینې په سرطان اخته ده، چې دا د اندېښنې وړ مسله ده. لکه څنګه چې لیدل کېږي په 10,000 کسانو کې 15,000 خپل ژوند له لاسه ورکوي.
متخصص ډاکټران وایي سرطان 2 لاملونه لري. یو جنیټیکي دی چې مخنیوی ډیر ستونزمن دی، او بل لامل غیر جنیټیکي دی چې د مخنیوي وړ دی. ډاکټر سید حبیب اروال همدارنګه د دې رنز عمده لاملونه په خوړو کې بې احتیاطي، د مخدره توکو کارول، بې وزلي، د اوبو لږ څښل، ورزش نه کول، ککړ چاپیریال او داسې نور په ګوته کوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په ټول نړۍ کې د سرطانونو تقریبا 10 ډوله پیژندل شوي دي، او له دې جملې د سږو او سینې سرطانونه په سر کې ځای لري. په ورته وخت کې د سرطان پر وړاندې د مبارزې بنسټ افتخاري مشر ډاکټر نسرین اوریاخیل ویل دغه بنسټ د سینې د سرطان په تړاو د عامه پوهاوي پروګرامونه په ټولو پوهنتونونو او ښوونځیو کې په لاره اچولي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس اوسمهال د سرطان د تشخیص او درملنې 2 مرکزونه د کابل په جمهوریت او استقلال روغتونونو کې فعالیت لري، او تمه ده چې په راتلونکي کې د کابل په طبي پوهنتون کې هم یو مرکز جوړ شي. خو په وینا یې تر اوسه په ولایتونو کې داسې مرکزونه موجود نه دي.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خبرونه کې واوري.
دوستانو پروگرام ته خرغلی. په دغه خبرونه کې نن ورځ د سرطان د ناروغۍ د مخنیوي او عواملو په تړاو به تر ډیره بحث ولرو. په پروگرام کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د سرطان د کنټرول د ملي پروگرام مسول ډاکټر صاحب میهن عبدالله زموږ میلمه دی، او په دې تړاو به د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له نویو هڅو هم موږ ته معلومات راکړي. ډاکټر صاحب، راځو د خبرونې په سر کې موږ ته دا وویاست چې سرطان ناروغي په نړۍ کې په تیر بیا په افغانستان کې څومره ګواښون کې ناروغي ده؟
ډیره مننه، ډیره ښه پوښتنه مو وکړه. د دې مخکې چې ان شاء الله بس بولرو او د اوریدونکو پوښتنو ته هم ځواب ورکو، مهمه دا ده چې پوښتنه چې آیا څومره غټ ګواښ دی دا ناروغي. متاسفانه چې د سرطانی ناروغي چې دی د زړه ناروغي نه وروسته دویمه غټه ناروغي ده چې ډیر خلک پی اخته کیږي او متاسفانه ډیر کسان مړه کیږي. یعنی په هر روز شپږو مړینو کې یوه مړینه د سرطان له کبله منځته راځي. او که چیرې موږ د ایډز د تبرکلوز او د ملاریا دا ټولې مړینې سره او یا ناروغۍ سره یو ځای کو، بیا هم د سرطان د ناروغیو د اخته کېدو او د مړینو شمیر تېنه زیات دی، دومره غټ ګواښ دی. بله مهم خبر دا ده چې شپږ کاله مخکې چې کوم ارقام و سازمان صحي جهان یا نړیوال روغتیایي سازمان ویلي و چې په شپږ کاله مخکې 12 میلیونه کسان اخته شوي وو، په خو نوي ارقام چې څو میاشتې مخکې خپاره شو 12 میلیونه کسان ته رسیدلي وو. یعنی شپږ کاله مخکې 8 میلیونه کسان مړه شوي وو متاسفانه، او تیر کال 2013 کې 9.5 میلیونه کسان مړه شو متاسفانه. او داسې ویل کیږي چې دا ارقام به 10 کال وروسته تقریبا 50% زیاتیږي. او بل غټ ګواښ دا دی چې اکثره دغه ناروغۍ اخته کېدل او مړینه په وروسته پاتې هېوادو کې به ډېره زیاته وي، نو له دې کبله ډېر غټ ګواښ دی او مهمه دا ده چې موږ ورته چمتووالی ولرو.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. په عواملو به هم رازو اوریدونکو ته او د دوی پوښتنې هم اخلو. زموږ د اړیکو شمیرې دي دوستانو 0 99 40 15 40 او بله شمیره هم ده 0 99 25 55. دا مو د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي، تاسو هم کولی شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ او له ډاکټر صاحب نه په مستقیمه توګه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. دا مهال یو اوریدونکی به واخلو. مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمنی په خره غلای پروګرام ته مهرباني وکړئ که پوښتنه لرئ.
او دا بیماری نه بیماری عمر ما د نشته نه غره بیماری نه نه چاله وکړي ناره مې بدن ناره مې ستور زی آرام نه راغی خو مې نشته نه دا که سره والله کې بيو تقریبا ډېر مو زو شو.
سمدا ډاکټر صاحب محترم قسم ایمنګ موضوع ته
خو مې نه سودا سوجنه له سوجنه مانده این فوج کما کو کټی بیگم نه فوج دا شاله.
ښه سمدا نو ډاکټر صاحب تاسو مشوره در کی پلانډو کی به برزو موضوع اړوند بحث به ولرو.
او خب زمنګ حضور هم نه ده او زه د مشکل متخصص هم نه ما فکر کوم چې مشکل لري تشویش لري خبر دا وی چې د رواني ناروغي یو ډاکټر صاحب ته مراجعه وکړي چې ان شاء الله د الاتونو د معلوماتو نو وروسته ورته توصیه وکړي او کدي شي بیا دوا هم ورته توصیه وکړي.
بله ډاکټر صاحب، مخکې تاسو هم یادونه وکړه چې سرطانی ناروغي په افغانستان کې هم مخ په پراخېدو ده. عوامل په اړه که یو څه وایئ چې مهم عوامل تاسو په څه کې ګورئ؟
په مجموع کې کله چې موږ د سرطان د عواملو یا علتونو په حق لغږیږي دوه اصطلاحګانې استعمالیږي. یو دا ده چې د سرطان عامل څه شی ده، او بل دا ده چې کم خبرې دي یا کم فعالیتونه دي چې هغه د سرطان اخته کېدو چانس زیاتوي. نو دا ډیر باید موږ محتاط اوسو چې دغه دوه کلمو په استعمال کې تقریبا د 300 زیات داسې مواد کشف شوي دي چې هغه سرطان زاد یعنی د سرطان سبب ګرځي. علتونه چې دي چې دغه مواد متاسفانه زمونږ په هوا کې، زمونږ په اوبو کې، زمونږ په خاوره کې، په خوراک کې، په د شانو کې موجود دي. د مثال په توګه زه به تاسو ته سګریټ یاد کړم. په یو سګریټ کې تقریبا 10,000 مواد شته، کیمیاوي مواد شته، چې 10,000 کیمیاوي مواد کې چې ذکر شوی دي 250 یې مضر دي. په دغه 250 کې 50 چې دي هغه د سرطان سبب ګرځي. همدغه سي مواد زمنګ په اوبو کې دي، مثلا په اوبو کې یو ماده ده په نام مناله دي ارسنیک باندې دي چې دا هم د سرطان سبب کیږي. بل علت چې دي هغه ده مثلا خپل بعضی میکروبونه دي، بعضی انتانات دي. انتانات چې دي د ټولو سرطانونو د 15% مړینو سبب کیږي، چې په دغه هغه کې میکروبونو کې یا انتاناتو کې اچ پایلوری ده که نوم اوریدلی تاسو د معده مکروب ده همدارنګ زیړی ده هپاتایتس بی ورته وی بیا بل هپاتایتس سی ده همدارنګ اچ پی وی ده چې عموما په ځانون کې د سرطان د عنق په مکروب اخته کوي دا مکروبی یا بیولوژیکی علتونه دي همدارنګ انوایرمنټل یو محیطی دي چې نن سبا د محیطی عوامل دیر باسته خصوصا د هوا ککړتیا چې د هوا په ککړتیا کې هغه مثلا د پکورونو کې د شیانو سوځول دي همدارنګ په فابریکو کې د شیانو سوځول دي همدارنګ په شفاخانو کې د ټول چې دي متاسفانه په دوه کې زهرجن مواد شته چې هغه موږ تنفس کوو او یا هم موږ یې خورو او یا هم په مختلف موادو کې تولیداتو کې شاملیږي چې هغه مصرف نه وروسته په مرور د زمان سره زمونږ په بدن کې تغیرات راوړي او بل اخر په سرطان اوړي.
دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اوري په دغه خبرونه کې نن د سرطاني ناروغیو د مخنیوي او عواملو په اړه خبرې کوو. دا اوس یو اوریدونکی به واخلو بیا به راوګرځو خبرونه ته. السلام علیکم.
وعلیکم السلام خورجان ته سلام او ډاکټر صاحب د ازادي رادیو ټول اوریدونکو کارکونکو سلامونه وایم.
سلام
مخان حمدرجم له زابل ولایت کلب خار خان تاسو سره فاړی کیم.
همدر صاحب خرغ لای خبرونه ته روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام نن سرطانی ناروغیو ته زنګړی دی او تاسو سره کبختنه مېرمنی
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب بیا سلامونه وایم او پوښتنه مې دا ده مونږ څنګه پېږو چې خدای نه کړ دا اوس زه په سرطان ناروغي اخته ما هغه لا کوم هغه باندې مونږ پېږو یعنی څومره دی اول مې سره دی دا یو او بل دا ده مونږ څنګه کولای شو چې کوم درملو یا کوم څنګه استفاده وکړو ګانا کړدل دغه ناروغي سره مخامخ نشو یعنی لسړه وا سره د توفیر لري لګرنا وا سره لسره کما وا سره توفیر لري چې موږ له وڅ دغه پوښتنه نه کوم تاسو جواب
همدر صاحب ډیره مننه دغه پوښتنه به ډاکټر صاحب جواب کی ډاکټر صاحب تاسو مېره بني وکړي
همدر صاحب ډیره مننه وعلیکم السلام اسما سلامونه مومنی یو شی چې ډیره مهمه ده چې هر کله زمونږ بدن په دوامدار توګه د یو سیس سره مواجه شي مخامخ چې هغه زمونږ بدن ته نقص رسي نو هغه د لاس پنځلس او شل کالو په تیرېدو سره هغه د سرطان سبب ګرځي. مثلا د معده اته د معده ناراحتي ده یعنی تاسو به فکر کوئ چې معده ناراحتي ده او یو کس د مشکل لري حتی لاس پنځلس شل کاله هغه خدا نخواسته بالاخره د هغه سبب کیږي د معده د سرطان سبب کیږي. یا مثلا یو زخم ده یو عادي زخم ده که تاسو فکر کوئ چې هغه تاسو خیال ونه ساتئ پام ونه ساتئ چې هغه جوړ شي هغه کیدی شي که په یو کال خدا نخواسته داسې زخم پات شي هغه کیدی شي چې د سرطان سبب کیږي. او یا دا چې یو شیش سره فزیکي لحاظ نه یو شیش سره مخامخ کیږي او تاسو زان ضربه وینی هغه هم سرطان سبب کې دي. یعنی هر صدمه چې دوامدار توګه تاسو ته متوجي هغه دي سرطان سبب کیږي. چې مخکې هم عرضو کې چې هغه کې دي چې په محیط کې مو ګرد او خاکی دوړی هر شی یا داده چې کوم میکروب چې هغه سوده په میکروب مثلا هر وخت سره مواجه شي نو دغه نشان ته باید تاسو متوجي اوسئ. متاسفانه یو شی چې ډیر هغه دی مهم دی چې اکثر سرطانونه چې دي دا د تومور په شکل وي او هغه تر هغو چې هغه پړسوب منځته نه راغلي یا غوټه منځته نه لغلي یا تومور منځته راغلي نه نو ډیره مشکله ده چې سړی په پوه شي چې ولا په سرطان اخته ده. ځکه خو اکثره مریضان چې دي په ډیر وروسته مرحلو کې سټیجونو کې د ډاکټر صاحبانو په واسطه تشخیص کیږي. نو کچیر هر ډول ناراحتي تاسو ولرئ او تاسو فکر کوئ چې دوام خوړه جوړ نشولې خپل طرز د ژوند مو بدل نه ک عادت مو بدل ک هغه سره جوړ نشي نو باید تاسو ډاکټر صاحب ته ورشي. خو په هغه وخت کې چې تاسو پوه شئ تاسو په تکلیف کې نو هغه وخت کې به باید ډیر شوی او هر سرطان چې دی هغه خپل نه خانه لري. مثلا د کولمو سرطان چې دا کچیر مثلا تاسو پوه شئ چې ولا د خپل په غایته موادو کې متغیرات راغله مثلا فکر کول چې تاسو اسهال شولې بیا کله قبضیت شولې یا کله وینه راځي او دا دوامداري او یا هم کلمو مو درد وک نو دا کې دي شي خدا نخسته کلمو کې سم مشکلي او یاد ده چه دی سی دی سرطان ده. سی دی سرطان مثلا که دیشی رنگ بدل شی دی سی دی و یعنی ده تیو سر یا یه وره غوطه منستر آشی او ده غوطه هاگه وقت که متاسفن چه په نظر نرازی باید خزی نخپل خپل سینه په میاش که دفع معینه کی نو دیره مشکل ده چه پوشی چه نخ نخانه سی دی او سنگ سره پوشی خو مهمه ده چه تاسو پوشی چه تاسو دست یوشی سر مواجه هستی چه ها خود اینه که بیاد سرطان سبب شی.
ډیر زیاته مننه دوستانو، تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. زموږ د اړیکو شمیرې دي 0995 15 30 او بل شمیره هم ده 0928 225 55. د مو د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي. بل اوریدونکو ته ورځو، مهرباني وکړئ. بالکل ساتي غاورو، مهرباني.
زه ډاکټر صاحب نو پوښتنه لرم.
ښه، مهرباني وکړئ.
ڈاکٹر صاحب تو رمدا پختہ رحما دا داغ پمبارہ کی پختہ نہ رحما دا پالج پمبارہ کی پختہ نہ رحم.
مہربانی صاحب، مہربانی.
ہاں بس ما ماما دے پالج والا دے مقصد دے وہ خود طرف چھیدے دے کا مقصد کرنا کی کنا
بلیو
وہ مقصد دے دو پارا اس کم حقیقی مقصد دے سے منګه خوده روزر دا ما وسن لکه ما صدا یو خلی ترته کار نه کوي.
که چې موضوع د خبرونې دانه ده، خو مهمه ده چې فلج د سپو وجه من سره غلی ده. عمر سوده ستاسو د ناروغ
عمر خو به تقریبا دا 50 کال عمر لري. ته څلور کال 50 کال عمر لري. ما دا مخ هم دا څه خرخ ته ده، بس یک دم بس هم دا یو ترته پاره شوی اوسه.
نه یوازې مخ یو برخه ده که ټول د بدن یو طرف ته ده.
هم دا څه دا مخ دې دا یو مخ دې یو سترګا یو طرف ته ده.
ډیره مننه، ډیره مننه.
خبرونه سره اوسه ډاکټر صاحب مشوره درکې، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
خو ډېر پښتنه وي خو چې موږ خبرونه وخت کم د خدمت چې ځین کړی ځي سربرل پلسي په نامه یو هغه یادی چې هغه د بدن یو مخ هغه کېږي، هغه کېدی شي وایرسي هم وي او یا هم کېدی شي چې د عمر د زیاتوالي کبر نور لتونې. خو زه مشوره مې داده چې تاسو د عصبي جراحي او یا هم عصبي داخله ډاکټر صاحبان ته ورشي، هغوی به تاسو ته بهتره مشوره او انشاءالله تداوی درکي.
دوستانو، نن ورځ په پروګرام کې د سرطاني ناروغیو د مخنیوي او عواملو په تړاو خبرې کوو. په پروګرام کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د سرطان د کنټرول د ملي پروګرام مسؤل ډاکټر میهن عبدالله زموږ میلمه دی او د اړوندې ناروغۍ په تړاو تاسو کې پوښتنې وکړې، دا به ډېر ښه وي. بل اوریدونکو ته ورځو او د دوی پوښتنه هم اخلو، مهرباني وکړئ.
وعلیکم السلام.
وعلیکم السلام، ښه راغلی پروګرام ته. لومړی هم ځان راو پیژنئ.
مهرباني نجا جان، خو تاسو او ډاکټر صاحب ته سلامونه احترامات.
وعلیکم السلام.
زه خوشنا اسدالله وفا خبرې کوم.
وفا صاحب، نن موږ سرطاني ناروغیو په تړاو بحث لرو، تاسو سره کوم پوښتنه؟ مهرباني.
مهرباني زما خو ډاکټر صاحب نو دا پوښتنه زما کنسل دی د ستوني غنا ډېر په لس کاله کېږي د ستوني د کنسل ډېر غټ شوي دي او ډېر ډوډۍ نشم نه تېروای. بیچاره ته ووایي دا کېدای شي دا سرطان وي، دا احتمال لري دا سرطان به وي یا به نه وي. دا پوښتنه مې ډېر غټ شوي دي. بیا بعض ډاکټرانو ورته ووایي دا عملیات کا، بیا ورته ووایي چې عملیات کومه دا بیا سرطان مې نه جوړېږي. دا پوښتنه مې وه.
مهرباني ډاکټر صاحب،
ډېره مننه. وفا صاحب، د بدن هر عضو چې د خپل وظایف لري او ټنسل نه چې دی هغه زیاتره چې ډیر زیاتې تر نه کلنې لس کلنې تر لس کلنې پر خپل وظیفه دنده تر سره کوي، بیا دومره وظیفه نه لري. نو کچېری حتی په ماشوموالي کې هم مریض یا ناروغ په تکلیف کې بیا بیا مریضیږي، ټنسل نه غټیږي، نو باید بیا عملیات شي. یعنی حتی ماشومان هم، نو تاسو باید عملیات کی چې تاسو په تکلیفې هر وخت پرسیږي. او یو شی چې ډیر مهمه ده چې کله ډاکټر صاحب د ګوشګلو تلاړلې او هغه د عملیات تر سره کوي، که یو خواهش ورنه وکړي چې بیا هغه یو نمونه واخلي، یو بایپسي هغه وخه ورنه واخلي، هغه بیا ولېږي پاتالوژي معایناتو ته چې بیا معلومه کړي خپل د نویت څنګه ده. د کله هر وخت چې مریضي کې د نویت څه شي ده، نو بیا به تاسو خاطر جمع شي، ډاکټر صاحب هم خاطر جمع شي انشاءالله.
رښتیا محترم، په دې وروستیو کې چې کومې شمېرې خپرې شوې، تر ډېره ویل کېږي چې سرطاني ناروغۍ په ښځو کې ډېرې لیدل کېږي، ستاسې ارقام څه دي؟
بله، او متاسفانه چې په افغانستان کې ارقام منګه او د لومړي لاس ارقام نه لرو، او دا صرف د افغانستان مشکل نه دی، په هرو پنځو وروسته پاتې هیوادونو کې صرف یو هیواد کولی شي ارقام ورکی، او نور تخمین دي. زمونږ هم ارقام تخمینی دي، شل زره ویل کیږي، خو حتی سازمان سی جهانوی چې حتی کړي سلویخ زره کسان وي. نو یو علت چې خزه که هغه زیات دی، ارقام زیات دي، بعضی علتونه شته، بعضی خطری عامل دی چې په هغوی کې زیات دي، او یو شی چې ډیر مهم دی هغه د ستیو سرطان دی چې هغه په افغانستان کې په لومړی درجه کې دی. یعنی ټول نه زیات ناروغان د سیدي سرطان دي، نو همدغه ارقامو د سیدي سرطان په مجموع کې په ښځو کې د سرطانونو شمیر زیات کړی ده. او بل دا چې بعضی د خطر عوامل چې دي، مثلا د خطر عوامل د سرطان یو دا دی چې فزیکی فعالیت نه کول، یعنی ورزش نه کول، بل دا چې چاختوب ده. نو دغه دوه علتونه دي چې هغه په مجموع کې په ښځو کې د سرطان د مسراتلو خطر زیاتوي.
دو اوریدونکو ته د اوس یو اوریدونکی په لیکه کې دی، مهرباني وکړه.
وعلیکم السلام.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی خبرونې ته، ځان هم را وپېژنئ.
زه مسعود نورستان ولایت نه خبرې کوم. ډاکټر صاحب نه مې سوال دا دی، دلته زما یو قصور لږ مریض دی، فکر کوم کولمې کې سرطان دی، نه پوهېږم څه رقم دی، خو څه چې ډوډۍ خوري هر څه چې دي ټول په الټه کوي، او ډوډۍ نه شي تېرولی، ګولي ورکوو، ګولي کومه سریات نه لري، نه پوهېږم چې دې سره څه رقم کول پکار دی.
ډاکټر صاحب تاسو څه پوښتنې لرئ ورنه؟
زه فکر کوم په عمومو کې به وغږیږو، ورسره جواب به ورکو، او خاص مریض ته خو صرف اول خو دا ده چې مهمه ده چې عمر یې څومره دی مریض ناروغ.
په بخښنه سره دوی اړیکه پرې شو،
زه کوشش کوم چې د هر مریض خاص مریض ته مشوره د هغه لحاظ نه اتیکلی اخلاقیات له لحاظ نه توابت هغه چې بیا خدای نه کیږي بیا هغه ونه کی، ځکه د هر مریض چې تاسو شخصا نه لیدلې نو مشوره ورکول دا شی لګغی. خو په مجموع کې دوی ویل چې مثلا کې فکر کې چې د کولمو سرطان لري، خو هغه راز علائم چې ویل هغه یا د مری او یا د معدې دي، ځکه چې کچیر د مری او د معدې مشکل وي بیا سړی استفراغ کوي، او کچیر د کولمو مشکل نو هغه بیا د غټو باولو مشکل لري، یا به قبضیت لري، یا به اسالات لري، یا به وینه راځي، نو دا شیان به. خو مهمه خبره دا ده چې که مثلا که یو کس د معدې تکلیف هم ولري یا د مری تکلیف هم ولري، او هغه دوا واخلي، یو نسخه دوه نسخه واخلي او نخې کیږي، نو بیا مهمه دا ده چې اندوسکوپی معاینات وکي. یعنی بعض معاینات باید وکی، پیشرفته تر وکی. او اکثر ډاکټر صاحبان هم یو دلی چې زموږ د مریضانو ناروغانو اقتصاد سم نه وي، نو اوله دوا ورکوي، یو یا دو دوا ورکوي، خو که هغه چیرې هغه ونه کي تاثیر ونه کي باید پیشرفته معاینات وشي. نو زما فکر کوم چې که چیرې ناروغ دې حالت ته رسېدلی وي چې ډوډۍ خوري او بیرته یې اړی، او مثلا مریض ډنګر شوی هم وي، اشتهایې خرابه شوي، نو جلالآباد ښار ته دی راولي، نورستان کې زه خبر نه یم، فکر نه کوم چې دا بعضې معاینات وي، هلته د اندوسکوپي ورته اجرا شي چې تو معلوم شي چې په مری او یا په معده کې څه مشکل ده چې استفراغ کوي.
ډاکټر صاحب محترم، خپله دغه سرطانونه په څو برخو ویشل کیږي، او بل ارثیت څومره رول لري؟
او دغه سرطان چې دی په مختلفه ډولونو باندې ویشل شوی دی. یو ډول دا ده چې یو په مجموع کې یو ورته جامد وي، او بل دی وینې سرطان نه دی، چې دی وینې سرطان نه بیا درې قسمه دي، او په مجموع کې تقریبا داسې ویل کېږي چې سل نه زیات سرطانونه تر اوسه پورې پیشندل شوی دی. او بیا د هر عضو سرطان بیا د همغه عضو په نامه زیاتره یادیږي، مثلا د تیو سرطان د تیو سرطان په نامه یادیږي، د سږو سرطان د سږو سرطان، بیا په هغو کې هم بیا مختلف سرطانونه دي. مثلا د ته سرطان به خپل ډولونه لري چې په هغه کې مثلا یو دی چې د خپل د تیو د مختلفو برخو د کم ځای نه غشي، مثلا ډاکټر کارسینوما چې موږ ورته وایي چې هغه د خپل د تیو د قناتون نه خي هغه کړي رامسته شوی. نو بیا هر یو سرطان د سږو سرطان هغه مختلف قسمونه لري. نو دا قسمونه ډیر مهم ذکر دي چې کله ما مخکې یو معاینه یاده کړه په نامه د بایوپسی یا پیتالوجي معاینات، که چیرې تاسو تشخیص هم شي چې مثلا یو دانه لري یا سرطان لري، نو بیا موږ باید دغه پیتالوجي یا بایوپسی معاینات اجرا کړو چې دا کم قسم سرطان دی، یعنی د سږو کم قسم سرطان دی یا د تیو کم قسم سرطان دی، د معدې کم قسم سرطان دی. بیا دا موږ ته معلومی چې کیدی شي د دغه معدې د دغه سرطان مثلا اډینو کارسینوما یا سکوامس سل کارسینوما دوم د سرطان نه دی د معدې. بیا دا موږ ته ښیي دا معاینات چې کم علت کیدی شي د سبب شوی، دا موږ ته وایي چې باید کمه دوا ور باندې زیات تاثیر لري، او دا هم راته وایي چې دا ډیر خبیسته او یا که دا ډیر هغه نه دی ډیر وژون کوي نه ده. دا ټول معلومات موږ ته راکوي.
دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اوري. په پروګرام کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د سرطان د کنټرول د ملي پروګرام مسول ډاکټر میهن عبدالله زمنګ ملمه دی، او زمنګ پوښتنې ځوابوي. بل اوریدونکو ته ورځو او د دوی پوښتنه هم اخلو. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. فکر کوم ته دوی اړیکه پرې شوه. ډاکټر صاحب محترم، راځو دې ته چې د سرطان د مخنیوي لپاره څه باید وشي، خو یو بل اوریدونکو اخلو. مهرباني وکړئ، مهرباني وکړئ، اړیکه پرې شوه. په دې برخه کې به دې ته راځو چې د سرطان د مخنیوي لپاره باید څه کارونه وشي، کورنۍ څنګه کولی شي چې د دې نه مخنیوي وکړي.
ډیر کله چې موږ د مخنیوي کلمه یادو، دا په دې معنی ده چې څنګه یو سرطان بیخي منځته رانشي. بیا د کورنۍ په باره کې بیا خبرې کوو چې څنګه ده. کله چې موږ وایو چې سرطان بیخي منځته رانشي، اول خو مهمه خبردار چې مخکې ما هغه علتونه ذکر کړه، هغه علتونو څخه باید مخنیوی وشي، د هغه علتونو څخه باید لرې پاتې شو. یو شخص کولی شي او دولت باید څه شي وکړي، دا دوه مهم خبرې دي. بعض خبرې دي چې هغه د یو کس په وګړي په واسه کې دي، او بعض خبرې دي چې هغه د وزارت ساتنې په واسه کې دي، بعض خبرې دي چې هغه کې باید ټول حکومت وي. نو په مجموع کې داسې ویل کېږي چې دیش نه 50% سرطانونه د مخنیوي وړ دي، او دغه فیصدي په پیشرفته هیوادونو کې او یا فیصد ترسی. مثلا په امریکا کې یو تحقیق چې د هارورد پوهنتون لخوا شوی، هغه ته ویلي چې سرطانونه کېدی شي د اویا فیصد پورې، خو دا بیا د هغه حکومت په هغه پورې اړه لري، په وسه پورې چې څومره کولی شي مخنیوی وکړي. مخکې مثلا یو شی چې ډیر مهم ده، دا په هرو 500 مړینو کې چې منځته راځي د سرطان، یوه مړینه یې د سګرټو له کبله منځته راځي. نو دا سیګریټ چې هم سوګی سکی د مختلف سرطانونو سبب کیږي، او کم کس چې وسره مخامخ کیږي هغه هم په سرطان باندې مختګي. نو ازما هله درته چې منګه د سرطان یو خو کس کوي باید وینسو، دویم درته چې کم کسان چې مواجی دي ورته شاوخوا کې د سیګریټ سکون کې هغه باید لری شي تینا. دا یو خبره. دویمه خبره ده چې موږ انتانات لرو، مختلف انتانات لرو، خصوصا د افغانستان کې دا زیړې ډیر زیات شوی دی. زه نه غواړم چې هغه د هغه نمونه چې دلته ور باندې خودل شوی دی هغه یاد کما، خو یو هپاتایټس بی په نامه ده، یو د هپاتایټس سی په نامه ده. هغه د هپاتایټس بی لپاره واکسین موجود ده، نو باید واکسین وکړو موږ. دا ډیر مهمه ده که غواړو چې په زیړی باندې اخته نشو، نو واکسین هغه ډیر خطرناک چې د هپاتایټس بی او سی هغه باندې باید واکسین وکړو. دا ډیره مهمه ده. بیا سلور نور بیخي عوامل دي چې هغه کولی شي موږ د سرطان د اخته کېدو چانس کم کړي، چې په هغه کې یو مخکې ما خبره یاده کړې د سیګریټ، بل دویم دا چې فزیکی فعالیت، یعنی که چیرې فزیکی فعالیت وکړي ستاسو په سرطان باندې د اخته کېدو چانس کمیږي. یعنی ستاسو په محیط او ماحول، په خوراک او هوا او بو کې به بعضې عوامل وي چې هغه به د سرطان سبب ګرځي متاسفانه، خو که چیرې تاسو سګریټ وکړئ ستاسو په اخته کېدو چانس د سرطان باندې هغه کموي. بل مهمه دار چې تاسو باید چاغی نه مخنیوي وکړي. چاغی چې دا هغه دی د ډیرو سرطان خصوصا د سدیې د سرطان یعنی د تیو سرطان د مری د سرطان او همدارنګه د کولمو د سرطان او همدارنګه د پانکراس د سرطانو سبب ګرځي. نو دغه مهم عوامل دي چې له دننه باید مخنیوی وکړو. او یو شی چې ډیر مهم دا دی چې موږ د غیر صحي خوړو د خوړلو نه مخنیوی وکړو او د صحي خوړو استعمال زیات کړو. که چیرې یو کس د میوو څخه استفاده وکړي او همدارنګه سبزیجات څخه استفاده وکړي د سرطان د اخته کېدو چانس کمی خپل. او هر څومره چې د غیر صحي خوړو څخه موږ استفاده کوو هغه متاسفانه چې به سرطان د اخته کېدو چانس زیاتوي. مثلا کباب چې دی کباب دا مستقیما کله چې غوښه کباب کیږي دا د سرطان سبب کیږي. سرطانی مواد په هغه کې منځته راځي. همدارنګه مالګه ده مالګه مستقیما د سرطان سبب کیږي. یا که تاسو مستقیما مالګه خورئ او یا داله چې په نور غذایی موادو کې اچوي مثلا کرت چې دی کرت کې چې اچوي دا د کرت سبب کیږي. مثلا په شمالي علاقو کې چې د کرت استعمال زیات ده هلته موږ وینو چې د مری د سرطان چانس زیات ده او د معدې د سرطان ارقام زیات دي. همدارنګه وچه غوښه ما مخکې یاده کړه چې وچ غوښه هم د کچونو کله چې وچیږي هغه کې مالګه اچول کیږي نو دا هم د سرطان سبب کیږي. مثلا ترووه یا ترش هغه دی پنیر دی نو دنه خو باید مخنیوی وکړي. هر هغه شی چې سره کیږي د هغه څخه مخنیوی وکړي ځکه چې کله کې سره کیږي خواړه هغه کې هغه صحي مواد چې دي هغه سوځول کیږي او برعکس د هغه په ځای د سرطان منځته راوړونکي مواد تولیدیږي. دا ټول هغه دی یعنی موږ کولی شو د خپل د ژوند د په بدلولو سره ته ډیره هدا وکولی شو چې د سرطان په وړاندې مجادله وکړو او د سرطان باندې د اخته کېدلو چانس کم کړو. یو سوال چې تاسو وکړئ چې څومره جینیټیکي ده څومره محیطي ده. متاسفانه چې ما مخکې ویل چې د ټولو سرطانونو مخه موږ نشو نیولی نو هغه دیرش او 50% خو به موږ وکولی شو چې دا بیخي منځته رانه شي. خو بعض سرطانونه دي که چیرې موږ مخنیوی هم ونه کولی شو باید موږ کوشش وکړو چې د هغه په ډیر ابتدایي لومړنیو مراحلو کې هغه تشخیص شي او بیا تداوی شي. مثلا که چیرې په خارج کې په ډیرو هغه هیوادونو کې په پیشرفته هیوادونو کې مثلا په امریکا کې یا په انګلستان کې که چیرې د تیو د سرطان له کبله یو کس مړ کیږي نو هغه بیا دیو ناکامۍ ځای ده ځکه چې هلته ټول وسایل منابع موجود دي چې د ستیو سرطان په وخت تشخیص شي. یعنی هم هغه صحي سیستم موجود ده او هم هغه ناروغ او هغه اجتماع دومره منابع لري یا دومره توانمندي لري چې وکولی شي چې سرطان په وخت باندې تشخیص کړي. نو ځینې سرطانونه چې مداخلات ورته کېدی شي پالیسیګان ورته جوړ شوي سیستم ورته جوړ شوی چې په وخت تشخیص شي هغه کې یو د سدی سرطان ده یا د رحم د عنق سرطان ده یا د پروستات سرطان ده یا د خولې سرطان ده چې متاسفانه په افغانستان کې اوس په د اخري ارقامو کې په لومړۍ درجه باندې راغلی په نارینه وو کې او همدارنګه د کولمو سرطان هم کولی شو موږ په ابتدایي یا لومړني مراحل کې موږ تشخیص کو او بیا بالاخره ډیر موافقانه موږ تداوی کو.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب محترم. په افغانستان کې څومره د سرطاني ناروغیو د تشخیص او درملنې لپاره امکانات موجود دي؟
ما غواړم یو کتاب لوسته چې په هغه کې متاسفانه نصر د افغانستان د تشخیص او درملنې وضعیت خراب ده بلکې د ډېرو هیوادونو تشخیص او درملنې حالت خراب ده. په وروسته پاتې هیوادونو کې صرف 6% هیوادونه چې دي په وروسته پاتې هیوادونو کې صرف 6% هیوادونه د هیوادونو په هغه کې په دولتي چوکاټ کې د پیتالوجی خدمات موجود دي. یعنی صرف 6% یعنی یو په 5مه برخه باندې تقریبا یو په 3مه برخه باندې. افغانستان هم متاسفانه مشکلات لري. نو موږ تقریبا 2 کاله مخکې د سرطان ناروغۍ د تشخیص او درملنې مرکز جوړ کړ چې هغه یو ابتدایي مرکز ده. او دا باید له هره ونه ساتو چې مثلا په پاکستان کې شوکت خانم چې ډیر مشهور ده هغه تقریبا شل کاله مخکې جوړ شوی و او زه چې پروسه کال تللی وم هغوی چې دا قصې کولې هغوی د 15 بسترو نه شروع کړله ډاکټر صاحبان به له خارج نه راوخته ځکه چې په پاکستان کې ډاکټر صاحبان متخصصین د سرطان ډیر نه وو او هغه پاکستانیان به و چې هغوی به خارج کې وو د یو میاشت لپاره سو هفتو لپاره به راغلو نو افغانستان هم همدغه حالت نه فعلا همدغه نه تیریږي موږ صرف یو متخصص لرو د سرطاني ناروغیو داخله متخصص منګه په جمهوریت روغتون کې چې دا مرکز جوړ کړی ده پاول هغه کې منګه شل بستر درلودل اوس تقریبا 45 بستر ته رسیدلی ده او دا امکانات ورځ په ورځ زیاتیږي فعلا منګه په مجموع کې دا د سرطان ناروغي درملنه په درې ډوله ده یو جراحي ده یو داخله ده او یو شوایي ده چې منګه داخله او جراحي خدمات لرو خو د شوایي تداوی لپاره منګه هڅه پیل کړې دي ان شاء الله 2-3 کالو کې به دا وشي ګرځي زمګه کوشش ده چې ان شاء الله یو یا 2 کالو کې وشي خو بعضی مشکلات شته او جدي حس روان دي د حکومت لخوا د عامه روغتیا وزارت لخوا چې څنګه کولی شو چې ناروغان ته د تشخیص او بیا د درملنې امکانات هغه شي سکه کال زمګه پلان دار چې له خیر سره یو مرکز به په هرات کې جوړو او یو مرکز به په ننګرهار کې جوړو او که ان شاء الله کا پلانو که امکانات بیا په مزار شریف کې هم د امکانات برابر وو او فعلا د توی د سرطان د تشخیص یو مرکز په استقلال روغتون کې موجود ده همدارنګه د توی د تشخیص یو مرکز په هرات کې موجود ده او همدارنګه د توی د سرطان یو ابتدایي مرکز چې زیاتره پیتالوجي معاینات کوي هغه په مزار شریف او د روغتون کې موجود ده
زو اوریدونکو ته یو اوریدونکو اخلو مهرباني وکړئ
سلام علیکم
وعلیکم سلام خرغ لای خبرونی ته ځان هم راو پیژنئ
د وخت محمد جما کندهار ولایت څخه د میوان ولسوالۍ
شاردیر خان دوست محمد خان نن موږ سرطاني ناروغي وباندې خبرې کوو د سره کې پوښتنه یې مېرمنه
دا تاسو څنګه تاسو څنګه دا د خپل د یو شپه وکاله به کېږي د میډیا تکلیف سره ما نو دا د داسې په کار کې وخت د تاسو ورنم دوا دې وکړه د اوس تاسو دې سره په تکلیف سره ما نو اوس د دوار و ډاکټر کتلم تقریبا هغه دوا سره مخات پیدا نه کړی نو دوی بس کدم خورم بچو غواړم دوی خورم بس اټیات کا سره کې نه درم او بل بس ما وروته را باندې ویني سره باندې دا چې تقریبا د یو سپارو سکاله به شاوخه کې داسې دی نو بس مخکې اول با خو چې دا اوس د پمیاش کې یو ار دی وې اوس په داسې کې دی واره دی یان دي دا سمه راځه بس یایو دغه پاره کته یو مدمات مشتره کیږي انا کوم هغه شی چې مشتره وفي چې مغه ترمدنه یا هغه شی وته ته وکم
سمه ده ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ تاسو
د مې دې تکلیف تاسو یادونه وکړه متاسفانه منګه ډیر مصرف کو تکلیف وباسو د مې دې تکلیف می جوړ شي خو زمګه هغه عادتونه چي دي اغه عادتونه بیرته د میډ خصوصا د میډ د تکلیف د بیرته راتګ د بیرته رامسته کیدو سبب کیږي مثلا سیګریټس کول مثلا ډوډۍ ډیره خوړل مثلا ډوډۍ نه روستا وید کېدل د بالښت ټیټي خودل سری کړی غذایی مواد خوړل مثلا درې وخت ډوډۍ خوړل دا ټول هغه عوامل دي کته تاسو یو کس له امریکا نه هغه اصلي ترين دوا هم راوړي چې تاسو جوړ شي خو کچیر تاسو خپل عادتونه بدل نه کړئ یو مشروع سبب ته تاسو تکلیف ماستر اسي نو مخکې ما هم ارزو ک چې کچیر یو تکلیف زیات دوام کوي نو زما خوښ له ډاکټر صاحب نه پاول کې داده چې کچیر یو تکلیف ډیر دوام کوي نو باید د هغه نه روستا پیشرفته معنات باید مریض ته توصیه شي مثلا د مری او د میدی په حق باید مثلا اندوسکوپی وشي نو زه مستقیما دوست محمد خان ته نشم ویلی، خو کچیری ورزی ډاکټر صاحب ته وی چې ډاکټر صاحب د تکلیف می جوړ نشو، ستاسو نظر د کوي انډوسکوپی وشي او یاداله چې ول نه جوړیږم کېدی شي اغه اله دای چې تاسو باید اغه عادتونه بلری چې اغه به تغییر نه خوري، دا هم ستاسو مسولیت هم ده د ناروغ او هم د ډاکټر صاحب مسولیت هم ده چې پوښتنه چې ول د دوا تاثیر نه ک او دا ناروغي بیرته مسره. ستاسو د ورور په حق له د وینې سرطان نه مخکې ما ارزو کې چې په مجموع کې درې ډوله دي، بیا خپل اغه د وینې سرطان چې دی چې د لوکیمیا چې ورته وي هغه هم بیا مختلف ډولونه لري، خو په مجموع کې یو ډول چې دغه جوړیږي یو ډول چې د متاسفله انزار یا د خکېدو چانس کم ده. نو زه نه پوهیږم چې د وینې کم ډول سرطان لري، خو دوه قسمه تداوی من لري. بعضې د وینې سرطانونه چې دی هغه د دوا په واسطه خکېږي چې تقریبا 12 نه تر 13 میاشتې کې دی شي ونیسي، او بل دا ده چې بعضې وخت کې موږ ترانسپلانټیشن ورته کوو، نو چې هغه ډېر مستاسفانه قیمته ده، تقریبا 15 لکه او 40 لکه کالدارې په پاکستان او په هند کې تداوی کېږي. نو دوی کولی شي چې د وینې سرطان مرکز چې په جمهوریت روغتون کې ده کېدی شي چې راشي، موږ به ورسره انشاءالله تر امکان حدا پورې کومک وکړو.
بل اوریدونکو ته ورځو او د دوی پوښتنه هم اخلو، مهرباني وکړئ.
ډاکټر صاحب نه پوښتنه مې ده کنه، د ننګرهار ولایت ته خبرې کوم. حامد
ښه، مهرباني.
زدا یو دومه استمخ کې به ام دا کلمو کې به متا ورځوار شه به مې چو خړو نو بیا مطلب سارات هر شه به مې چو خړ سارات مطلب دلته دې ډاکټران ته دوی به راته دا بیر کمپنۍ راکول چې پرو هغه سره مې کې دا انټو ټیکس پونم ګولې غانې هغه سره مې چنجي وای یو شي سره حتی دا غن سر مې مکړه ام هیڅ شي ام پکې نو نارمل وکړه. بیا دې ویل لا ته کې خبر تلاش کې دا شدا آی بی اس موجوده ده په خبر کې به معنات نشي وکړه، غوي به ویل چې آی بی اس امکان لري کنه.
بله
آی بی اس امکان لري، خو به دا واغان را پنوم باندې یو دوا وا او پینټ پرازول پنوم باندې ویلی بریکس پنوم باندې وی او استالو پرام وی او ال پنوم باندې ګورې وی هغه الحمدلله خو ما خو به چې واغلم دا واري او ان شاء الله تکلیف کې به ښه شوی. نو دا ته مساو دا وا چې دا آی بی اس څه مقصد لري او څه
ډیره مننه به خدا بیخی د ناروغۍ تکړه کړی هستی، بیخی پیږی نه به خدا
پرونی
سره اوسه ډاکټر صاحب تاسو مشوره درکې، مهرباني وکړئ.
ای بی اس چې د ایرټیبل باول سندروم په نامه یادیږي چې تقریبا د کولمو په ټولو برخو کې ناراحتي او التهاب موجود وی، او همدغه چې ویل چې پړسوب او باد کول دای عمده تکلیف وی یا عرض وی. نو ډاکټر صاحبان ته تلی استه تاسو وی چې وس تکلیف مو هم خده، یو شی چې ډیر مهم ده په مجموع کې تاسو د سوال ته هم متوجه ده او په مجموع کې یعنی هر ناروغ چې موږ دلته کله پښتنه کو خدای دې کې د سونه شي چې هر کس وی چې خدای دې کې ز سرطان ما سرطان ما سو شان ډیر مهم وی. اول دا چې باید پوښتنه چې هغه کم خطري عوامل څه شي، یعنی تاسو چې هر وخت یو ډاکټر ته ورځي تاسو ورورو باید له هغه نه معلومات واخلي چې دا خطري عوامل څه شي دي. هر مرض چې خصوصا د سرطان په مجموع کې د ټولو سرطانو یو خطري عامل در چې تاسو په خپلوانو کې خپله نکي او سوک تیر شوی، دا ډیره مهمه ده. کچیر خصوصا مثلا په خاله اما پلار مامور ماما دا کسان تیر شوی نه تاسو په ډیر خطر کې موجود، نو تاسو باید ډیر متوجه اوسئ. او یا بعضی نور خطرات مثلا وی چې د هر سرطان ځنه شم کوله وخت ډیر موږ تاسو کم لرو، یعنی د هر سرطان خپل عوامل دي. مثلا د کولمو سرطان کې یو شی د خطر د کولمو د سرطان آی بی اس او آی بی ڈی او دا شیان دي، یا پولیپ د چورتوي عموماً مریض باید عمر له 55 کلونه زیات وي، دغه عوامل دي چې به سړی متوجي شي کله استفراغ هغه شي وبخي قبضیت شي کله اسهال شي دا شیان دي. نو چون تاسو ته نتیجه ورکړي نو خاطر جمع اوسئ. د ما په د عمر پښتنه نه کړ خو لږه نزوان ښکاره دي خو ان شاء الله کله عمر پنځوس نه چې وړي د کولمو سرطان زیات وي هغه کې. خو کچیر خطري عوامل ولري بیا حتی کېدی شي په دیرش کلنۍ پنځه کلنۍ کې باید متوجه شي.
ډېره مننه دوستانو. تاسو روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادي راډیو اورئ. په پروګرام کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د سرطان د کنټرول د ملي پروګرام مسؤل ډاکټر میهن عبدالله زمنګ میلمه دی او رزو بل اوریدونکو ته ګورو چې دوی کومه پوښتنه لري. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورئ. مهرباني. په بخښنه سره د موقعیت ته اوس تغیر ورکړي چې غږ مو پرې کیږي بیا خپل پوښتنه وکړي. مهرباني وکړئ.
نو بل څه چې تاسو لا مخکې کینسر وو کینسر بیا اوس لا تاسو ته او څه بیا چې موږ په وکړه نو زه چې موږ کولای وګورم او چې موږ په شواهد او دا استعمال نه لري چې دا کینسر دې په تر وګرځي په خپله مې دوه د کینسر درځول استعمال به نه لري.
ډیره مننه اوریدونکو. زه دومره پوښم چې ستاسو کوم ناروغ درلوده هغه کینسر باندې اخته و او بیا دوا ورکړله کیموتراپی یا شیموتراپی چې بعض خلک متاسفانه واکسین په نامه هم یادیږي او سوال مو دا و چې آیا بیا خو به د راتلو خطر نه وي؟ عمق کې ما د خطري عوامل چې یاد کړ یو خطر دار چې یاد عمق عضو یا هند بل عضو سرطان هم کلری ناغوي په لوړه کچه کې دي د خطر. نو دوی زیات پاملرن ته او چک اپ ته بیا به ډاکټر صاحب تک ته ضرورت لري بعض معایناتو ته. نو مثلا که یو کس د سدي سرطان د تی سرطان ولري نو هغه زیات په خطر کې دي چې یا په مغز تی کې بیرته سرطان منځته راشي یا په مقابل تی کې سرطان منځته راشي. نو دا هر سرطان چې خپل یو پروتوکول لري خپل یو راهنمود لري چې مثلا کچیر تاسو ته ویل چې سرطان مو جوړ شو نو بیا سرطان د جوړېدو نه وروسته دوه میاشتې وروسته باید ډاکټر صاحب ته ورشي بیا شپږ میاشتې وروسته ځي بیا یو کال وروسته ځي بیا دوه کاله وروسته ځي. نو داسې هر سرطان خپل هغه لري چې دومره وروسته باید ځي ټول معاینات به کوي چې خدای نیکې خپور شوی خو به نه وي خدای نیکې بیرته خو به منځته نه وي راغلی.
زو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ورته
پوښتنه زما دا ده چې سخت ډېر وخت کې چې کله زله مور څخه وکړم مدا د کلمو اني ډېر زیات هر څه چې وخورم زه پیچ کېږم او دغه نه لږه ډېر زیات بیریږم هم چې ار وخت ما ته د تشویش پیدا کی چې آیا دا مرض نه دی چې سر نه دی کلمو کې سر مې نه دی چې هر څه زه وخورم دا د کلمو پیچ ډېر زیات دا اني زیات لرم.
مننه امیب چې دې په مجموع کې ټول انتانات چې دې په برنامه په پروګرام په لومړی کې ما ویل چې هر یو ناروغي خدای دې نه کې یو انتان یو میکروب ک ډیر دوامدار شي نو هغه یو خطر دا د کولمو سرطان ته. نو چې تاسو نه خکېږي یا دا چې هغه کم عامل یا کم خوراکي مواد چې په هغه کې امیب دې هغه بیرته راځي بیرته خوري په هغه موادو کې نه خپل عادت نه بدلوي یا دا چې سبزیجات او خوراکي مواد چې دا غن صحیح نه وینځي یا دا چې لاس صحیح نه وینځي یا دا چې هغه لوخي صحیح نه وینځي نه یعنی یا کېدې شي چې په دوامدار توګه یو عامل دی عامیب عمل تاسو په کور کې په خلنځي کې د کار په ځای کې او ځای کې موجود وي او یا دا چې دوا صحیح نه اخلي چې هغه دوا چې دا کچیر ډیر مقاوم شي باید د ډیر وخت لپاره دوا وخوري او دوا خوړل هم ډیر سخت دي نو تر هغه چې خپل صحیح تداوی ونه کوي علت منځ وینه سي عادتونه بدل نه کوي نو دا به راځي او دا یو خطر ده چې تاسو په تکلیف کې او کېدې شي چې خدای دې نه کې د نورو تکالیفو سبب شي.
ډاکټر صاحب مننه. د خبرونې البته ورسته برخه ده او یو ورسته اوریدونکو اخلو بیا به خبرونه هم پاتې ورسو. زو چې کوم اوریدونکو دی مهرباني وکړئ.
السلام علیکم. انا د خپل
نوم وایم. وعلیکم السلام.
د ستاسو لا خون غرهند والله مونږ راځو خپل تماس.
زه خون زده صاحب خره غلی خبرونه ته مهرباني وکړئ.
انا څه خدمت سوال ده چاوا سر په دنیا کې دا سرطان کله کش شو د مخه دا سرطان ته په څه نوم یادېدی په افغانستان کې دا کله کش او دا سرطان چې کم سرطان خطرناک دی چې معنا یې علاج نه لري چې څوک تشخیص هم وکړي او په پوڅې چې دا سرطان علاج نه کېږي هغه مرګانی دی دا ته که جواب راکړي ډېر به یې مهرباني
ډېر مننه خونزاد صاحب محترم خبرونې سره اوسئ ډاکټر صاحب معلومات درکړي مهرباني ډاکټر صاحب
ډېر پښتنه او ډېر اکاډمیک پښتنه هم وه نو سرطان چې دی هین هغه وخت د مصریانو په وخت کې کله چې په مصر کې د قدیمه آثار کش شو په هغه کې هم د سرطان په حقله بعضې شیان ویل شوي وو او بالاخره بیا په یونان کې دا کلمه چې د کانسرس بیا بالاخره اوس کانسر شوې ده دا کلمه هلته استعمال شوې ده د افلاطون سقراط په وخت کې په افغانستان کې زه خبر نه یم چې څه وخت په لومړي ځل باندې کوم ډاکټر صاحب معاینه وکړله او سرطانونه متاسفانه بعض سرطانونه دي چې هغه ډیر خطرناک دي د دماغ سرطانونه بعض ډیر خطرناک دي متاسفانه د پانکراس خطرناک دي خدا په ټول په دې پورې اړه لري چې څنګه منځته راځي او په کومه مرحله کې هغه کیږي خو اکثر سرطانونه په پیشرفته هیوادونه کې د تشخیص وړ دي او د تداوی وړ دي په افغانستان کې متاسفانه رښتیا خبره وکړو اکثر سرطانونه خطرناک دي ځکه چې په ډیرو وروستیو مرحلو کې منځته راځي د ډاکټر صاحب په واسطه یا د ناروغ په واسطه موندل کیږي تشخیص کیږي او بیا وسنۍ تداوی نه کیږي نو متاسفانه چې زموږ د مړینې کچه ډیره لوړه ده
ډاکټر صاحب پورستوی کې ستاسو پیغام هم اخلو هغه کسان چې په دې ناروغۍ اخته دي څه باید وکړي ستاسو پیغام څه دی ورته
ناروغان چې په دې سرطان باندې اخته دي خدای دې ورته شفا ورکړي او مهمه دا ده چې اکثره چې موږ دلی په روغتون کې چې یو دوا په نور ناروغۍ کې هم داس کیږي چې یو دوا یا دوه دوا واخلي بیا هغه مریضی تکلیف کم شي بیا پریدي بیا چې دوباره راځي متاسفانه چې موږ هغه په خوا تدایم کړي موږ ډیر خوشاله یو چې دا تلوي کیږي بیا مریض غیب شي بیا چې بیا راشي نیمه د بدن نورو غړو ته خبر شوی او متاسفانه چې هم خپل پیسې مصرف کی هم خپل وخت مصرف کی هم خپل پایوازان او خپلوان په تکلیف کی او بل اخر جوړم نشي نو مهمه خبره دا ده چې خپل تداوی چې ورته شروع کیږي هغه کوس ولری دوام ورته ورکی
ډیر زیاته مننه دوستانو په پروګرام کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د سرطان د کنټرول د ملي پروګرام مسول ډاکټر صاحب میهن عبد الله او چې موږ ته معلومات راکړل ډاکټر صاحب ډیر زیاته مننه
ډیر مننه تاسو نه
او ریتونکو له تاسو هم مننه او د ازادي رادیو پاتې نور خبرونې مهیر وایز مونږ د الله پامن
بس